یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په برخه کې یو شان نظر لري. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت پر ضد وروستیو اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږئ. نور مطالب هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
سلامونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی. اخوا په بغلان کې بیا په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیر وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي په یوه تازه ټویټ کې ویلي چې نن سهار شاوخوا اووه نیمې بجې د کابل په نولسمه حوزه کې یوه پوځي تعلیمي مرکز ته څیرمه دوه لاسي بمونه غورځول شوي دي. دا مرکز د کابل په پلچرخي سیمه کې موقعیت لري. تر دې وړاندې ښاغلي رحیمي ویلي و چې دا دوې چاودنې د انتحاري برید له کبله شوي. تېره چهارشنبه د کابل په قصبې کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه دولس تنه وژل شوي ول چې یو شمېر یې د ښوونځي زده کوونکي ول. په هغه برید کې د یوه خصوصي امنیتي شرکت کارکوونکي په نښه شول. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په بغلان کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم سته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د لوی سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر د لوی سلاکار سرور احمدزي په مشرۍ پلاوی پرون یک شنبه د پکتیا له ولی شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو د ولایتي شورا له رئیس او غړو د ځاځیاریو بولسوالۍ له مخورو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ د دې ولسوالۍ په علي سنگ سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښودل سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغه خپریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو په رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خپره شوي، تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک
دی وی یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی. د ایران فارس خبری آژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه مظاهره چیان نیول شوي دي. ایسنا خبری آژانس راپور ورکړی چې پرون په کرمانشاه کې یو پولیس له اعتراض کوونکو سره په شخړو کې وژل شوی دی. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو په سیرجانس ښار کې یو تن د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. د هانګ کانګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپ او حل پایل کړل چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. داسې اندېښنې ولاړوي چې په دواړو لورو کې شایي د خلکو وینه توی سي، ځکه یو لوري هم نرمښت نه دی ښودلی. په داسې حال کې چې پولیسو د پوهنتون په انګړ کې د وړاندې تګ په حال کې وو، یوې دخولي دروازې ته نږدې اور لګول سوی او اعتراض کوونکو پر پولیسو اور شیندونکي بوتلونه وغورځول. پولیسو پولیټکنیک پوهنتون کلا بند کړی او پر محاصره شوي اعتراض کوونکو یې اوښکې بهوونکي ګاز کارولی وو او اوبه یې پاشلې دي. پولیسو خبرداری ورکړی که بلوا کوونکي له مرګونو وسلو کار اخیستل بند نه کړي، دوی به هم د هغوی پر ضد مرمۍ وکاروي. په بله سیمه کې بیا اعتراض کوونکو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یوه لویه لاره بنده کړې چې د هانګ کانګ ټاپو له کولون ټاپو وزمې سره تړي. پرون بیا د اعتراض کوونکو د غورځنګ په پلوي د هانګ کانګ په مرکزي برخه یو سولیز اعتراض وسو. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د هغه هېواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون یک شنبه په مینس کې خبرې اعلان وویل چې د 2020 کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاینې حال کې وویل چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه وي. د خبرونو پای.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری راست را وسی قدر مناوریدون کو ده خبرونه پا دوام کی را پورو نخبرو. و باوری چه ده گلبدین حکمتیار او عبدالله عبدالله انتخاباتی تیمونه وی ده رایو ده بیاشمیرن پراوان لانجا که ده دوی دریز یاو ده. لبلخوا ځینې څارونکو بنسټونه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دوی سره له سلام مشورو پرته د رایو د بیاشمیرنې بهیر پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا به بنسټه بولی.
دا ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د عمل اختلافونو وزارت په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې سلګونه وسلوال او د هغوی د کورنۍ غړي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
موږ را وخت دلته جنگ لپاره او دلته جنگ موږ نه وو، خاص افغان وجنه وو. بیا اخر کې بس د حکومت طرف نه فشار ډیر شو نو راول د تسلیم بهر.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالاتو په ایران کې د سولې ایزو اعتراضونو پر وړاندې د حکومت لخوا د ځواک کارول غندلې دي. د خبرونه په دوه منی مای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام زمرایا زما حق خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او بخې د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د دوی دریز یو دی. د انتخاباتي ټکټونو غړي وای دوه لوري د انتخاباتو د راتلونکي برخلیک په اړه سلا مشورې کوي او د انتخاباتو خپل تخپلوه کمیسیون د پریکړو په اړه یو غږ دی. لبلې خو د انتخاباتو خپلوه کمیسیون وای خپل پریکړې یوازې د قانون او د کمشنرانو لخوا د جوړو شویو طرز عملونو پر بنسټ مخکې وړي. امید ظاهرمل له کابل په دې اړه نور جزئیات لري.
سیاسی مخالفین د سیاسي یووالي په دور شل کې د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیر شپه د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې یې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وای دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو دریز لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوه دی، خو خغل جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
د وایټ روس د دوه ټیمونو ترمنځ د ائتلاف فاره بحث نه ده شوی، مګر یو ټکی روښانه ده چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخابات په اړه یو دریز لري. د ثبات او همپالنې او اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړي او خبرداري ورکړي. که رای شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وای په انتخاباتو کې درونتیا او د درغلي د مخنیوي لپاره د خغلی عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکری یووالشته او دواړه لوري په دې سلاشيوي چې د تقلب مخنیوي وکړي. د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقی ازادي رادیو ته وویل د دې اړتیا احساسي کیږي دواړه انتخاباتي ټکټونه لدی هم نګدي همکاري ولري.
نقطې مشترکې ما تطبیق
د وای دوس لپاره سموږ مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز عملونو پلي کول او لدی مخنیوي راځي او متقلب د افغانستان پر راتلون کې حاکم شي. د اوس لپاره همدا مشترک هدف ته خو نوې موخه هم لرو. دا پتیرو دوه ونیو کې دریم ځل دی چې د ثبات او همپالنې او اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشان یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړو. خغلی عبدالله پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداري هم ورکړ چې د رایو بیاشمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران دراتلو مسؤلیت به پر غاړه وي. عبدالله چې پروان ولسمشر انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی د غشانې د اعتراضونو د پیل په اړه خبرداري ورکړ. خو د دې ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نوري په ځواب کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه دې هم څوک دا ډول فکر کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په خبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شویو طرز عملونو پر بنسټ مخته وړي او کچېری د دوی د کارونو مخه نیول کیږي د حکومت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې مداخله وکړي.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرته له دې چې د دوی قناعت ترلاسه کړي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه یې پیل کړې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې کمیسیون دا ځل پیل شوې پروسه به هم حل نشي کړای او دا ستونزه به همداسې پر ځای پاتې شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څار ټولو بنسټونو سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو ته کافي معلومات ورکړي دي. د کابل استودیو فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مننه تکال صاحب. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا او بخې ټیفا وایي پاتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره یو منظم پلان نه درلود او بیا یې دا پروسه پیل کړه. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری ازادي راډیو ته په دې اړه د دوشنبې په ورځ وویل
څون زده ده چې کمیسون څو کار نه دی کړی. یو خو د دغه مېر محلونو چې ما ویل 2342 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی یو مسله. دویم کار دی د افغانستان خلکو ته د بایومټریک شوی رایو شمیر نه دی معلوم. او درېم مسله کمیسون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلان یو. موږ د حلارې خاطر نه زو، موږ له بده مرغه یو بحران خاطر روان یو چې پایلې به منفي وي.
خغلی شینوار رای وایي دغه کمیسیون د ژر تر ژره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نه شي کړی. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری
درایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه په خوانی ستونزې حل نشوي کړای. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300 زرو رایو په اړه د رسنیو او څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفاینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه.
خغلی اصغری وایي د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300 زرو رایو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه وځنډول شو چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود. خو خغلی سادات د څارونکو بنسټونو د انتقاد په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی یې له وړاندې کافي معلومات د دغې پروسې په اړه البته له دوی سره شریک کړي وو.
مونږه ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته مبلنه ورکړې وه تر څو دوی په دغه پروسه کې زموږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د هماغه اختلافونو موضوعات په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوعات په اړه مو ټول هغه تیاره اړخونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د دغه کمیسیون د وایاند زبیولا سعادت په خبره دا مهال د هیواد په لسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم فیروزی عزیزی. قدر من اوریدونکو، د کابل سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریالانو چې د انتخاباتو او د رایو د بیا شمیرنې په برخه کې د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه نجی سپې تغوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په هیواد کې د کبانو د روزنې اتیا نوي فارمونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه به د کال تر پایه په هرات، بلخ، کونړ او لغمان کې جوړ شي.
80 فارم مای فروری کار سخت ډول جریان
نو موري ویل. تر دې وړاندې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور په مرسته د هیواد په کچه د کبانو د روزنې سباندې 2000 فارمونه جوړ شوي دي. د کبانو د روزنې د دغو فارمونو د تولید کچه په کلنی ډول سباندې 10000 میټریک ټنو تر سیګي او زورګونو کسانو ته به کې د کار زمینی برابري شوې دي. بلخوا اقتصادي کارپو میرویس افغان وای په هیواد کې د کبانو د روزنې لپاره څه ناسه فرصتونه برابر شوي، خو په وینا یې د کبانو د خرڅلاو لپاره هم باید کار وشي او یو ځنګړی بازار ورته جوړ شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د هرات د وړو د تولید فابریکه لرونکو سکل د سوداګرۍ خونی په همکارۍ د بهرنۍ غنمو پر ځای کورنی غنم اخیستی دي. د دې خونی مرستیال توریالی غوسین ازادي راډیو ته وویل چې د هرات تولیدي فابریکو دغه غنم له بیلابیلو ولایتونو اخیستی دي. نوموړي وویل چې دغه اقدام د بزګرانو د هڅونې او د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لامل شوی. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر دې وړاندې وړه له قزاقستان او پاکستان څخه راتلل چې په ګرانه بیه پلورل کېده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی روپۍ 398 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ورزو یوې نړیوالې مسلې ته، د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د سولیزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډلیزو ارتباطاتو د خدماتو پرچوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغه واټونو ته راووتل چې د تیرې پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. د راپورونو له مخې په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 1000 تنه نور نیول شوي. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی او دا شیبه د تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. نوری صاحب، خبرونه ته خراغلې. متحده ایالاتو په ایران کې د روانو مظاهرو پر وړاندې په عکس العمل کې دقیقا څه ویلې دي؟
بلې تکل صاحب، د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهرشانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو یعنی انټرنیټي خدماتو او د غرض نورو شبکو د خدمتونو پرچاوي غندلې ده. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون شپه خپره کړې، له سولهییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند شوی دی. پکې په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه البته درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمې ولګوله او د غرض د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان هم وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو په مهال چې 100 ښارونو ته خپره شوي، تر 100 ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. د ایران فارس خبري آژانس د راپور له مخې د مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا زرتنه نیول شوې دي او د غرزویل کې چې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون د هواد په ډیر برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلک ورته لاسرسي نه لري. د غرز راپورونو کې هم ویل شوې چې لکتر لګه دغه مظاهرو په ترڅ کې 12 کسان وژل شوې دي.
بل نور صاحب او د امریکایي چارواکو د دې څرګندونو پر وړاندې د ایران غبرګون معلوم شوی.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون پرته لدې چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شو کسانو یاد زینو ځایونو د ویجاړي دوه یادونه وکړي اعتراض کوونکي اشرار وبلل. خامنه‌ای وویل د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. البته ایران چې د انرژي بډای زیرمې لري د حکومت د سبسیدي په مرسته تر اوسه پکې د تیلو بیې ټیټې دي، خو له دې سره سره دا هیواد په کور دننه د تیلو د اړتیاو په پوره کولو کې ستونزې ځکه لري چې د اومه تیلو د چند ځایونو ظرفیت نه لري. نړیوالو بندیزونو هم له دغې ستونزې سره مرسته کړې ځکه د دغو بندیزونو له مخې ایران نشي کولی چې خپل چند ځایونه نوي کړي یا د زړو تاسیساتو ماشینونو ته پرزې له بهره راونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون وویل چې حکومت به ناارامیو ته اجازه ورنکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نومیندی ښودل شوی ویلي چې د نظم د ټینګښت لپاره به دا وزارت هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. البته د یادونې وړ بولو چې له دې مخکې په 2001 میلادي کال کې د ایران د وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد هم پر تیلو سهمې لګولې و چې په وړاندې خلکو قهرجنو مظاهرو ته مخه کړه، ډیرو د تیلو ټانکونو ته اور واچاو چې بلاخره دولت مجبور شو چې دغه سهمې په 2015 کال کې لغوه کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په ایران کې له اعتراضونو وروسته د امریکایي چارواکو د غبرګون او د دغه برګون پر وړاندې د ایرانی چارواکو د څرګندونو جزئیات موله ازادي رادیو اوریدل.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکی وایي چې په یوه اونۍ کې د داعش ډلې شاوخوا 400 غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. دوی وایي په دې کسانو کې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا په تسلیم شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د ننګرهار دولتي مسؤلینو د یک شنبه پورز هغه درې ته تسلیم شوی وسلوال رسانه یو ته وخودل چې د دوی پوینا ټول د داعش یا اسلامي دولت وسلوال ډلې غړي دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د یاد وسلوالو د تسلیمي په غونډه کې وویل چې د یوې اونۍ په دوران کې ورته په سلګونو کسان تسلیم شوي چې په کې پاکستانیان او نور بهرنیان هم شامل دي.
215 کسان نارینه دي، د دینه علاوه 190 خزه او 200 ماشومان هم دي چې دا 318 کسان دي. د تسلیم شو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دي 300 کسان دي او 200 کسان مخې تاسو خودل شوی زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې
طلاولری او څه د نورې هوادونه دي. والی وای په تسلیم شوو کې بهرني وسلوال د هغوی میرمن او ماشومان به کابل ته انتقالېږي او هغوی به د خپل وړوندو هوادونو سفارتونو ته په رسمي ډول سپارل کیږي. تسلیم شوی کسان وای د پاکستان په دینی مدرسو کې ورته د درس ورکول شوی چې په افغانستان کې جهاد دی، نو ځکه دوی د ننګرهار اچین ته راغلل. د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د تیرا او ورغزو دوه تنه تسلیم شوی وای.
هر ټیم باندې ولکه پنځه وخت منځ کې غوښتل هر ټیم باندې دا وتر کې دي چې تاسو ته په افغانستان کې جهاد ودی او تاسو مرتد لري او کافر دي او هر ټیم باندې دا وتر کې
نو موږ غواړو وخت دلته جنگ د پاره او دلته چې جنگ تر وخت نه دلته جنگ موږ نو هڅه افغان وجن نه چرو باندې اکملات کول دایښت سي او بیا خیر کې بس د حکومت طرف نه فشار ډیر شونه راولو د تسهیل باندې.
د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي وای پاکستانی استخبارات تل هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جنگ او افغان وژنې ته دوام ورکړي او خپل شوم پلانونه دلته پلي کړي.
لاس افغانان باندې پکشه ټول د پولی دا غاړي دي اکثریت پنجابیان ورغزی او داسې نور دي زه د پنجابی ادارې ته وایم تر څو پورې افغانان وژني افغانان به مړي چې خوستاس غلامي بارګیز ونه مني
څو ورځې وړاندې یو شمیر تسلیم شو داعش وسلوالو په ننګرهار کې ویلي و چې د زرو په شاوخوا کې ملګري کونړ ته تللي او هلته به جنگ ته دوام ورکوي خو د یک شنبه په ورځ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې دلته هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف عملیات پیل شوي دي
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي قدر منوریدونکو زمنګ خبرونه روانه ده د شیبه ناجی سپې ته وښی چې د کابل چپ او رسپانو مخکته نه کوي
سرخط رسپانی لیکلی په هیواد کې د رواني جګړې د پای او سولې ته د رسیدو په برخه کې چې کله هم یو مثبت ګام اخیستل شوی طالبانو د هرکلی پر ځای ورته په تاوتریخوالي ځواب ورکړی د سرمقالې د لیکوال په باور هرکله چې افغان حکومت طالبانو ته تا د سولې وړاندیز کړی او هغوی د جګړې پر ځای د سولې میز ته رابللې دغې ډلې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی او د افغان حکومت امریکا او نورو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو لوري شته فرصتونه ته هم ارزښت نه دی ورکړی او اجازه نه دی ورکړی چې د سولې پاړه د افغانانو خوبونه رښتیا شي په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې طالبان په ټوله کې خپلواک نه دي او د سیمې د ځینو هیوادونو د استخباراتو ترڅنګ د پاکستان له لارښوونې او خوښې پرته د جګړې او د سولې لپاره یو ګام هم نشي اخیستی د سرمقاله لیکونکي په باور د درې طالب بندیانو او د افغان امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د تبادلې په برخه کې د طالبانو لوري رامسته شوی خند او زند هم د پاکستان په مستقیمه لارښوونه شوی ځکه په خبرې د طالبانو په لیکو کې هم اوس به هدا اختلافات رامسته شوی او ترڅنګ له حقانی شبکې سره هم چنداني خیړې کې نه لري ویساو رسپانی به لیکلی دا چې ښکاری چې د انتخاباتو او د سولې بهیر دواړه سمدستي له بنبست سره مخ شوې دي وړاندې راغلی د سولې بهیر د بیازلی پایل لپاره د امریکایي پوهنتون د استادانو او د طالبانو د درې تنو تبادله یو ښه ګام کېدای شو چې دا پروسه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ ښکار شوه او هیواد دولتي رسپانی بیا د رایو د بیا شمیرنې د پایل هرکلی کړی وړاندې راغلی د شکمنو رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر خی یو اونۍ وخت ونیسي خو د سرمقال لیکونکي په باور دا باید په یو اونۍ کې اعلان شي او کنه د بیا ځنډولو زغم له هیچا سره نشته د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له انتخاباتي قانون مقرراتو او تګلارو سره سم خپل کار مخته یوسي او کنه د ټاکنیزې پروسې بیا ځنډیدل به ناوړې او منفي پایلې ولري چې دا به په ټاکنیز نظام د خلکو باور له منځه یوسي د سرمقالې په پای کې راغلي د کړکیچ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي او افغان مسؤلې ادارې او یونما باید دا ومني چې د یو شمیر کاندیدانو له لوري د ټاکنو نو کمیسیون يرغمل شوی او دوی باید د فشار لری کول لپاره خپل مسولیتونه په خطو غادا او د هری هغه حسی مخنیوي وکړي کوم چې د خلکو رای بیرڅخته کوي
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ نلی کې د انتخاباتو د مخنیول د هیواد د اقتصاد مخنیوي په معنا ده د انتخاباتو کمیسیون کچېرې خپلواک وي نو باید یوه ثانیه هم تسلیم نشی شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي هغه چا چې په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې پر ځای کار یې کړی دی جعفری لیکي د انتخاباتو پر وړاندې د رایو لشمارنې مخکې ګواښ کول لوی خیانت دی. عبدالباری لشکین ولسوالۍ نه لیکي له هر کاندید نه مهیله دا ده چې نور نو یو پر بل نیوکې ونه کړي که د ولس خیر غواړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي تر بل هر وخت زیات داعش ډله په ننګرهار کې کمزورې شوې ده. او سمیع الله صابر زړګی له هلمند څخه لیکي د هلمند ولایت ورزشکارانو ته د ولایت مقام پیغام دا دی چې دوی ورزشکارانو ته پام نه کوي او هیله مو دا ده چې د هلمند ورزشکارانو ته ځانګړې پاملرنه وشي او ویستایي ځکه چې له کندهار څخه د